Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض د 1320 د سمبولې 11 او د میلادي 2013 د سپتمبر 2. په افغانستان کې د ناتو په مشهي د قاتی ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته قومنده سپارل کیږي. په دې خبري مجله کې د دیو نور موضوعاتو تفصیل لوري. زه اسمت څاروان یم او د خبري مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لوبړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکینن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل تاکل شویل چې د پاکستان له سفیر سره هم مجوبینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی توګه بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په ویلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي وو چې والی د کنسولګری په چارو کې له مداخلې منع کړي. په لیکي له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوې چې د کنسولګری امنیتي تدابیر باید زیات شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو د زیاته کړې چې د ویزو ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړ شي. په افغانستان کې نن یک شنبه د ناتو د قاتی ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناتو د خبر پاڼې له مخې جنرال استین سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاتی ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناتو سرمشي ینس ټولتلبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ټولتلبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللې دي. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویاندي وحیدی شاهکار ازادي رادیو ته وویل چې دغه سختري زغشتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله پلان کړی چې پرې حمله وشوه.
ساعت 8:40 دقیقه تیاره قوه ائتلاف در قلعه نصر رو مربوط به بگرام است. مورد حمله هوایی قرار دادیم.
دعوایی چه په بگرام که په ناتو نړیوالو ځواکونو په طالبانو باندې هوایی حمله وکړه. شاهکار همداراز ویل د حمله د جمعې پر ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلافي ملاتړ په نوم د پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت د دې زوته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ یوسي. پاکستان دا تورونه راټوي. د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاکنر ویلي چې دا 300 میلیون ډالر بل ځای مصرف کیږي ځکه چې پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. ایران د ریوټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې غنی د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بالاستیک توغندي سپارلې دي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغي او بیمانه خبر لدی پرته چې د ایران بهرنی اړیکې په چیرې بیا له گاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبري اژانس د جمعې پر ورځ د دو ایرانی چارواکو او همدارس د وی عراقي او دول ویدیو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لندواټنه بالستیک تو غندی په روسي میاشتو کې په عراق کې خپل متحدانو ته لیشل دي. تاکل شوی ده امریکایی سناتور جان مکینن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگتن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو پخوانیو ولسمشانو د کانګرس غړیو اوسنۍ او پخوانیو نړیوالو مشانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. په مراسمو که باراک اوباما و میرمنی میشل اوباما، جورج دبلیو بوش و میرمنی لارا بوش و بیل کلینتون و میرمنی هیلری کلینتون و هم درس دیکچینیا و الگور هم گدون درلود. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکویف سره په بشکک کې ولیدل. اردوغان وویل چې دی نه غواړي د ترکیه او قرغیزستان اړیکې بیا هغسې شي لکه په 2014 میلادي کال کې چې د ناکامې کودتا تر هڅو وروسته وې. د قرغیزستان پخواني ولسمشر الماس بیک اوتمبایف د ترکیه پر هغو اقداماتو انتقاد کړی و چې تر ناکامې کودتا وروسته د خبریالانو دولتي کارکوونکو شون کو پګډون زرګونه کسان د فتولا ګولین د ملاتړ په تور نیولی وو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپا دول په منځني سپا دول شپږ دی او اف ام 3.5 سپا اوري. جنرال میلر به نن د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قومنده رسما ترلاسه کړي. د ډیورند د دواړو خواوو د قومي مشرانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته قومي مشران وایي
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم مرستیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښودلی. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزې وه. د افغانستان لوی ملي ایتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت تر شک لاندې راولي. د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته هم کتنه کوو. خو لومړی موضوع جنرال سکاټ میلر نن په رسمي ډول په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې دغه امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان دی په چټکۍ خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. نور حال ملالی بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکولسن به د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د شپلې کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او شکرلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري. جنرال رادمنش ویل چې هلمند دی په افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشرۍ وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغه دواړو امریکای جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه دا سی وایي. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري، خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې یې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به یې هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خپرې شوې وې، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وتلو پر وړاندې خبرداري ورکړې وو. د ویلی وچ واشنگتن باید محتاط اوسه چې افغانستان ډیر په بیړونو ځکنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلی وچ یوازې نظامی فشارونه کافی نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرایی رئیس دوهم رسیال محمد محقق پر روستیو څرګندونو یو شمیر سیاسي کتونکو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو وای د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو د دوی په وینا غیر مسؤلانه څرګندونی په عامه ذهنیت بد اغیز کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پر دې سپراپور کې وابري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د اجرایی ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د انتخاباتي حلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستل لپاره سیاسي ګوندونو تخریبه ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایی ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړې کړي دا ډول څرګندونه کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار
سر روی
از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق لیو خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړې چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر په اړه دي. د افغانستان جمهوری ریاست اجرایی ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت په اړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
د ویل بده مرغز مونږ ځینې سیاسي نواز خبروي، یو لوی لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار اداري ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5 سلنه ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوی ده او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په هم اجمل اندرته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امنیتي ټیم کې پر روان بحث لیکنه کړې او په پایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخوا ویل دا چاره د ولسمشر ترامپ د امنیتي ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یو نوي سرچینه بدله شوه. ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټي ارزونې له بهیره خبر دی وایي چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یوولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کړي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر څارونکي اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ترامپ وهڅوي چې خپله د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لروان پټ بحث نه خبر دی وایي په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخ اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ترامپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان راسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خو ورسپانه وایي په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي قمندانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډیره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. ورسپانه د چارواکو لخوا زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې په راتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کراو نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هرالد ورسپانه په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسولګری د تړل کېدو په اړه یو ریپورت کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې وې دای کړې چې د ننګرهار والی د کنسولګری په چارو کې مداخله کړي. ورسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدی لخلی ویلي یو سوی تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوه. ښاغلی احمدی ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یو غونډې کړې او د ستونزو بزر هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارت کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کړې، خو ویل لا کنسولګری بهر د پاکستان د ویزو تر لاسه کولو لپاره کمیشن کاران لا افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړې چې دا غواړي لا کنسولګری بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي جذبه ورنکړي چې پاکستانی لوري د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې په لنجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرمې جنسي حکومتي ادارې له لوري د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پلان د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کر کې هاخوا د منګلو درویخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمایزو پوځي چارواکو د ځاځیاریو ولسوالۍ د مړی جبي پسیمه کې ګډن استوکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاریو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کر کې د حدودو په اړوند چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه اخکار سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبري وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دي د جی پی اس آلې په ذریعہ تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې لا پاکستان سره زموږ د هواد حدود په دې سیمه کې د دوړو هوادونو د پخوانیو چارواکو او د کړکې دوړو لورو ته د پروتو قومونو لخوا د منل شوی اصل لمخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعہ د معلوم شوی. دوی وایي جی پی اس په ذریعہ معلوم شوی حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه به برخي او قدرت له خلاص سره مخ وو.
دوی دا تجاوز کړی دی په سیدینو په خاورې کې جوړی کړی دی، خو ډېری پخوای جوړ کړی دی. طالبان او د ماتولو سره سم دوی ورو ختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوي. دوی جی پی اس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی اس دا ښیي چې موږ سم شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایت شورا مرسل ایوب خان غروال ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج وټاسار شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغه بارکونه ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنگونو مخه ونیسي.
موږ خپل فوجیانو مرکزی ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماټیک روغه جوړه باید وشي. که تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونډه غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوي مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماتیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو له لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرښې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی دی غتر اپخا دی سرحد دی پاکستان مسلمان زده خبر مترخو چی کمر بندر پسیر پرتکوی چی پاس تم دشه آور اولی اونی من بیا کورشو دی مخانی ورشو.
زازی زیاد تکره کچیر مقابل لوره پا خپل دریز تنگار وکری او پا لانجمنو سیمو که ده سرک جوڑوولو یا هم ده اغزان سیم غزوولو عملی حسا وکری موک بایی پا کلکه مخوانی سو.
زما خپل مندان تا منگ ده وزمار کرده چی بعد پاکستان حکومت تا
بعد هغه ګډه ناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. کابو یوه لسیزه وړاندې هم په یاده لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ګلبرین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هغه راپورونه رد وی چې ګواکې له دغه ګوند سره د حکومت د سولې په موافقې د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
حزب اسلامی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامی سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د حزب اسلامی سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نورو مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامی د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرا ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوې ده چې نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټال ودانۍ کې ایښودل شوی و او همالته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانی ولسمشرانو جار دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل سوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال ل خپل ملګري او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبه په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه و، ځکه د مکین کورنۍ دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا د لور د ژوند ملګری جیرد کوشنر د دفتر رئیس جان کلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغییر کړو زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي.
Our democracy will not work.
د مکین لور میگن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل
میگن هی سېډ هیز کوایټ وایس دټ سپوک وذ اتوریټی اند مېټ یو
د په آرامه خو درنه له جوول میگن برته پر اس پراسه ز پر اس پراسوم ز کوچنی یوم خو خوابه دي سوم خو اوس چې لوی شځم او هغه وختونه را پیادوم زه د مخ بڼه را پیادوم چې زه پر اس پراسوم او بیرته می اس وځغلاوه زه د پسترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اگست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. تاکل شوی ده چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نوی قومندان نن رسمن ماموریت په لاس کې واخلي. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. او ټاکل شوی ده چې امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ.
دا ژوند رنگونه لمړی مونږ راته وای او څه کار کوي؟
نو مې عمران دی او څه کال کابل ته پونځ ته کامیاب شوم.
څه کال کانکور کې کامیاب شوم؟
بله.
څو نمرې دی وړې وې؟
300
300 بیخی ډېرې نمرې دي. مبارک دې شه. خدا راته وای چې دغه نمرې دي څنګه یوړې؟
ژوندی اوسې. امادګي مې شروع کړه. درس مو ویل کوم درس به چې نن موږ ته راکولو بیا په درس موقعات کې دا درس راتلو چې کومه ورځ درس ویل تکرار مې بیرکو بیا مې کومه ورځ مې بیا درس راتلو د مثلا د فزیکا بیا مې تکراراو او استادانو هڅې وې.
ډېر زده کوونکي شته چې هغوی د خپلو خوښ پوهنځیو ته کامیاب نه شول یا په ډېرو کم نمرو کامیاب شول. مشکل چېرته و چې دوی ونه شوای کولی لوړو پوهنځیو ته د خپلو خوښ پوهنځیو ته کامیاب شي؟
یو غټ مشکل زموږ ځوانانو کې مجازي نړۍ ده. فیسبوک ډېر زیاتو سره مصروف دي. موږ دا کار نه کولو تفریح ده، د ځای ګشتو گزار دی او چې زموږ ځوانانو سره مصروف دي. موږ دا کار نه کولو دغه یو کالم ورته موقف کو او دا نتیجه مو ترلاسه کړل. خو یو ځای چې زموږ منطقي والا زموږ درې کسانو خبرو زمي ورور مي ويوم د ماما زويو د دې خبرو چې دوی دغه درسونه وای او خلک سره نه کینی ملمانم خفارانه خفش ول چې دې مون سره نه کینی نتایج نه مخ کې زته لا عمره تل تاسو ډیر غټ کند خابونه کړی دیس نه کومه غ بسونه خرڅ شوی دي. خو بیا مون ته هله وا او تر زه چې د کانکور په سانه کې سانه ته هم نه ستوم زما سره مې د خپل قوم غم او که زمون کامیاب نشو نو هغه یې درس نه وای. کوم کامیاب شو په هغه کې انقلاب را منځته کیږي کیدای شي د سر والے سړی پکې راپورته شي امادګي وي او خخ پونځو ته کامیاب شي.
نو دغه بی باکی وی کنه چې یو څوک 12 کال درس وای په اخر کې دغه تیاری ورته نه نیسی چې د 12 کال زده کړو هغه سمره سم ثابت شي. ستوړندیس به هغه ځوانان ته څه ویچاوي نه دی کامیاب شوی.
اوس هم هغه د پاره وخت دی یو چانس خو تللای د دویم چانس لپاره د ماته گیونسی او پروسه شفافه شو ان شاء الله راتلونکي کال ته به هم شفاف وي. سر نه دی شروع کی استاد امادګي استاد خو پیږي چې وي او چې دوی ته لپاره ضروری دی د استاد رهنما مطابق تلاړ شي نو هغه کولای شي کانکور کې یو خنته د تر لاسه کړي.
مننه خوشاله اوسې په دې لچ خپل درسونو کې هم داسې کامیاب وسې کور دی ودان
ان شاء الله. مننه.
قدر منو اوریدونکو مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو اوریدلې ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې په خبری مطالبو سرپیره 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس بل خبری مجله واوري چې جاوید نعیمی باندې کوي.